د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نړیوال اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده د پاکستانی پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلې دی بیان وروسته چې د پوز په سیاست کې څه کار نشته د مسلم لیگ نواز ګون مرستیالي مشر مریم نواز ویلي پوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصله وکړي او د فیصلو اختیار باید چې پارلمان سره وي نه ل جی ایچ کیو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچه په نه قبلیدونکي ډول جګه ده او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي او په امریکا کې په کورونا دښته کسانو شمیر له 1.1 میلیون او په ټوله نړۍ کې له 2.5 میلیونو څخه زیات شوی دی دغه ډول په کورونا باندې په امریکا کې له 2,15,000 څخه زیات او په نړۍ کې له 9,09,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلې دی بیان وروسته چې د پوز په سیاست کې څه کار نشته د مسلم لیگ نواز ګون مرستیالي مشر مریم نواز ویلي پوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصله وکړي او د فیصلو اختیار باید چې پارلمان سره وي نه ل جی ایچ کیو سره د شروع چرشنبې پورز د ایوان فیلډ په مقدمه کې عدالت ته حاضر دوه وړاندې مریم نواز له میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي چې ګلګت بلتستان سیاسي مسله ده او سیاسي مسلې باید په پارلمان کې حل شي نه چې د پوسټ په مرکز کې مریم نواز له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیاسي مشانو له ملاقاته بي خبري خوده لیده خدای ویلي دي چې نه خو د پوز مشر ته په کار دي چې سیاسي مشان داسې ملاقاتونه ته ورو غواړي او نه سیاسي مشانو ته په کار دي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره له پوز سره ملاقاتونه وکړي د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي ګلګت بلتستان ته د خود مختار صوبي حیثیت ورکړي چې په یو وخت کې د کشمیر د ریاست برخه و د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلبی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچه په نه قبلیدونکي ډول جګه ده او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي خلیلزاد چې د نهه یسی شنبې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د کانګرس په یوې اورېدنه کې خبرې کولې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کړی دی او د دوو هیوادونو ترمنځ په یوې لوزنامې همکار روان دی چې له مخې یې د دې دوو هیوادونو خاوره یو د بل پر ضد نشي استعمالېدلی خو په پاکستان کې د ترهګرو د پټو مرکزونو په اړه چې د امریکا ګټو ته په څه خطر جوړ کړی په واضح توګه څه ونه ویل خلیلزاد په خپل وینا کې زیاته کړه چې امریکا به د افغانستان په هر ډول شرایطو کې د خپل ګټو ساتنه وکړي او د اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د 1990 لسیزي حالات بیا تکرار شي خلیلزاد د کانګرس غړو ته چې له هغه یې د افغانستان د حالات او د سولې د پروسې په اړه پوښتنې کولې وو ویل چې د هغه په باور طالبانو مثبت ګامونه اخیستي دي او له القاعده سره یې خپل تعلقات بند کړي دي خو تر اوسه یې پر خپل ټولو وعدو عمل نه دی کړی د امریکا خاص استازي په خپلو خبرو کې دا هم وو ویل چې په دوحه کې افغان اړخونه په خپل منځ کې خبرو ته سره ناست دي او د خبرو مشري هم په خپل د افغانانو په لاس کې ده مګر د هغوی فیصلې به د افغانستان سره د امریکا په آینده مرستو اثر واچوي د پیسو د نړیوالې ادارې IMF دوهم نمبر چارواکي د شروع چرشنبې پورز وویل ځینې هیوادونه به د کورونا له ناورین څخه وروسته کلونو ته اړتیا ولري چې بیرته اقتصادي وده ته راوګرځي دغه ادارې د نړۍ له اتیا هیوادونو سره چې شل یې په لاتین امریکا کې دي د کابو 90 بلیون ډالرو بیړنې مرسته کړې ده جیوفری اوکاموتو د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوې آنلاین غونډه کې وویل دوی به له غړو هیوادونو سره په دې کار وکړي چې څه ډول دغه وبا کنټرول اقتصادی اغیزی مهار کړی او په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 1.1 میلیون او د مړو شمیر له 2,15,000 څخه زیات شوی دی د امریکا د خوړو او درملو ادارې د شروع چرشنبې پورز وویل ساينس په د دوی د پریکړو لارښوونه کوي چې آیا دغه اداره د کورونا واکسین د بشپړې یا بیړنۍ ورکولو لپاره اجازه ورکړي او کنه د دغه ادارې یو چارواکي ډاکټر سټیفن هان د سېنات د روغتیا کمیټې ته وویل چې د واکسین د تصویب بهیر به روڼ او خپلواک وي او اداره به یې داسې یو واکسین ته اجازه ورنکړي چې دغه ادارې خپلو کورنیو ته نشي ورکولای په ورته وخت کې په امریکا کې د ساري ناروغي او کارپور ډاکټر انټونی فاوچی چې په همدې اورونه کې خبرې کولې وویل ګڼ واکسینونه د ازمیښت په حال کې دي او چارواکي اټکل کوي چې په نومبر یا ډسمبر میاشتو کې دوی په دې پوه شي چې آیا کوم خوندي او اغیزناک واکسین شته او کنه. فوچی ده هم وویل که څه هم د کاندیدو واکسینونو په اړه خوشبینی شته، خو داسې هیڅ تضمین نشته چې کوم واکسین به هرومرو کار وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو وريدونکو خبرونه واوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستانی پاوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلی دی بیان وروسته چې د پاوز په سیاست کې څه کار نشته. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشر مریم نواز ویلی پاوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصله وکړي، او د فیصلو اختیار او واک باید چې پارلمان سره وي نه له جی ایچ کیو سره. په دې اړه بشپړ راپور له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال اورنګزیب خان درکوي.
د پاکستان پوز لخر او سیاسي مشرانو ترمنځ د ملاقات تصدیق نه پس اوس پوز وایي چې حکومت مخالف مسلم لیگ یو مشر محمد زبیر هم دو ځلې جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي پوز لخر سره ملاقات د قومي سلامتیا په نامه شوی وو، او د پوز لخوا د ملاقات د پټ ساتلو خواست باوجود حکومتي وزیرانو د ملاقات تفصیل جاری کړی دی. په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل دي چې د پوسټ لخر لخوا د قانوني سلامتیا په نامه دوی او نورو سیاسي مشرانو ته د ملاقات بلنه ورکړی شوی و، او د ملاقات کې د پوسټ لخر د خواهش سرګند کړي وو چې راتلونکو انتخابات په صحیح توګه بغیر د سټګي وشي، او ویل وو چې د لپاره د انتخابي اصلاحات او ځمواري د سیاسي ګوندونو ده. بلاول بټو وایي چې دغه شان د قومي سلامتیا غونډو کې وزیر اعظم عمران خان موجودي ډیره ضروری ده، او کچر وزیر اعظم د قومي سلامتیا غونډو کې برخه نشي اغسته نو باید چې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. بلاول بټو په حکومتي وزیر شیخ رشید هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دی چې دا ملاقات پټ ساتلو خبره پوسټ کړې وه، خو اوس شیخ رشید د دې جزئیات میډیا سره شریکوي. او شیخ رشید چې د هر چا ویان دی اغوی ته ویم چې دا دی غلې کړی، یعنی ډېرې خبرې به ناچمن شي. د ملاقات تصدیق سیاسي مشرانو او حکومتي وزیرانو کړی دی، خو پوز په دې حق لاس نه دی ویلې. البته د پوز ویان ادارې یا ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلي دی چې دوه ځلې د مسلم لیگ یو مشر او پخوانی د سند صوبې گورنر محمد زبیر په خواست پوز لخر دوی سره ملاقات کړی دی. محمد زبیر د یو پخوانی جنرال غلام عمر زوی او حکومتي وزیر اسد عمر رور هم دی. ISPR وی په دې ملاقات کې د استخباراتي ادارې ISI مشر هم موجود وو، او په دې ملاقات کې محمد زبیر پوسټ لخر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی لور مریم نواز په حق خبرې کړې دي. ISPR وی چې پوسټ لخر محمد زبیر ته واضحه کړې ده چې د قانوني مسلو حل لپاره عدالتونه موجود دي، او سیاسي مسلو حل لپاره پارلمان موجود دي، ځکه د پوسټ دغه شان خبرونه لری وساتل شي. یاد دی وی نواز شریف او مریم نواز پر ضد احتساب ادارې لخوا مقدمه روان دي، او عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف فرار هم ګرځولې دي. د مسلم لیگ مشر محمد زبیر تصدیق کړی دی چې د پوسټ لخر سره یې ملاقات کړی وو، خو د ملاقات مقصد د پوسټ لخر نه د نواز شریف یا د هی لور تباره رعایت اغستو نه وو، او پوسټ لخر سره د دوی خپل تعلقات هم دي. وړاندې په دې ملاقاتونو د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دی د سیاسي مسلو باندې خبرې باید چې په پارلمان کې وشي نه چې د پوسټ په هیډکوارټر کې.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې په افغانستان کې د تشدد کچه په نه قبلیدونکي ډول جګه ده، او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وروستي معلومات په کابل کې د ډیوی خبریال حقمل روان په دې راپور کې راټول کړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد 13 ورځې د امریکا د استازو جرګې ته ویل چې بین الافغاني خبرو کې دخیل دی او هر څه له نږدې څاري. د ده په خبره امریکا به ټولې هغه غوښتنې بیا بیا په مذاکراتو کې مطرح کوي چې هغه د هر افغان حق خوندي کړي. ښاغلی خلیزاد زیاته کړې چې بین الافغاني مذاکرات په بریالي کېږي او په افغانستان کې به د روانې جګړې د درېدو سبب کېږي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د شوروي تر کتل وروسته د افغانستان مشرانو غیر معقول چلن افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي، خو امریکا به هیڅ وخت اجازه ورنکړي چې د امریکا تر وتل وروسته په دغه هیواد کې د 1990 کال پیښې بیا تکرار شي. هغه د امریکایي استازو پوښتنو ته په ځوابونو کې ویلي چې د امریکا او طالبانو هوکړه تر اوسه په سمه توګه نه ده عملي شوې، خو که طالبان د تړون ټول شرطونه ونه مني امریکا به له افغانستان نه پوځ ونه باسي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ 15 ناستې ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د روانې جګړې په ختمولو بوخت دی او ډېر ژر به له دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. افغان سیاسي شنونکي بیا وایي چې د زلمي خلیلزاد له دې خبرو معلومیږي چې په افغانستان کې هغه خلکو ته ذهني قناعت ورکړی چې دوی د سولې مخالفه دي او په دې سره مذاکرات بریا ته ورسوي. سیاسي شنونکی نجیب وایي د خلیلزاد خبرې په افغانستان کې هغه خلکو ته د ذهني قناعت لپاره دي چې هغوی په افغانستان کې د جګړو طرفداران دي.
دوی د ذهني قناعت لپاره دی ترڅو وکولای شي بل افغاني مذاکراتو ته وخت واخلي او په دې توګه باندې مذاکرات بریا ته ورسوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او د جګړې ټولې قضایاوي او اړخونه په دوحه کې د دوی د سولې په هوکړه کې فیصله شوې دي. هلته د امریکانو د وتلو بحث معلوم ده چې په څومره میاشت کې به وځي. هلته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په توګه او ډول باندې بحث شوی.
د ولسی جرګې وکیلان بیا د خلیلزاد د څرګندونو په اړه وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی رامنځته کړی او جګړې هم امریکا او د سیمې هیوادونو ګرمه ساتلې ده. په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازی مامور احمد زید خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه امریکا غږ دی وی ته وویل چې باوري نه دی چې د مذاکرات وروسته به هم په افغانستان کې جګړه په مطلق ډول نه وي، ځکه روانه جګړه د امریکا او سیمې ځینو هیوادونو استخباراتي جګړه ده.
افغانستان کی جګړه سیمه هیوادونو ګرمه ساتلې ده. زه ډیر هیلمن نه یم چې دا جګړه د مذاکرات درسته د مذاکرات د مثبتې پایلې ولري، اما په افغانستان کې د جنگ د خدمتو سبب ګرځېدلای نه شي. درسته چې دغه مذاکراتي ټیم نازل دی، دیو به نیمګړی په حکومت باندې راځي چې حکومت کې براسي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیشن به پورز د ملګرو ملتونو په 15 مصر مشریزه کې د انلاین ویډیوي کانفرنس للارې د ملګرو ملتونو له یادې جمعې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي ترڅو پایداره سولې ته ورسیږي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سولې مذاکراتو پایلو رسېدو ته هیله مند ده او له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اوربند وکړي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. حکمل صدات دی ورېډیو افغانستان.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې درې ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې د صحت څانګې په بنیادی مرکز کې کارکونکي ناهیده بیبي د وژل کېدو پر ضد د شروع تشنبې پورس په میرالی کې ولسی احتجاجي لاډون شوی او خلکو سخت غم او غوسه څرګنده کړې ده. د سیمې پولیسو ویلي و چې ناهید له هغه وروسته نامعلومو کسانو په ډزو وژلې وکله چې هغه د صحت په مرکز کې تر کار کولو وروسته خپل کور ته پریکشه کې روانه وه. په دې اړه پام وکړئ یو بشپړ راپور ته چې د ډیوی خبریال عدنان بیٹنی چمتو کړی.
د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې درې ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې د صحت څانګې په بنیادي مرکز کې کار کوونکي ناهیده ګل بیبي د وژل کېدو پر ضد میرالی کې اولسي احتجاجي لارې یون شوی او خلکو سخت غم غوسه څرګنده کړې ده. د سیمې پولیسو په وروستیو کې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې ناهید له هغې وروسته نامعلومه کسانو په ډزو وژلې، کله چې هغې د صحت په مرکز کې کار ترسره کولو وروسته خپل کور ته په رکشه کې روانه وه. دوی ویلي وو نوموړي په یاد مرکز کې د میندو ماشومانو زیږونه او د کمزور ماشومانو د خوراکي کمی پوره کولو په پروګرام کې کار کولو. احتجاج کوونکي د شروع چهارشنبه په ورځ په میرالی بازار چوک سیمه کې راغونډ شوي وو او دا پیښه یې غندله. یو احتجاج کوونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال جمال داوړ وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د برید پر یو ښځې یو کور نه، بلکې دا د خاورې او قام پر خلاف یو سازش دی. دا د ټول وزیرستان د ښځو د تعلیم، د ښځو د نوکریو او د ښځو د پرمختګ پر ضد برید شوی دی. هغه وویل زموږ غوښتنه کوو چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي او سزاګان دی ورکړل شي.
دا یو کور خلاف دا کار وای نه و، بلکې دا په اصل کې د دې خاورې خلاف او په دې خاورې د نشته کومو خلاف یو بنیادی سازشته، او دا کام یو نوی جنگ ته ور دک کول دی، او د دې کام د زنناو د تعلیم خلاف، د زنناو د نوکری خلاف، او د زنناو د پرمختګ خلاف دا یو ډومبه ګام مو شیدا بل ورځ خسته شوی دی.
د دې پیښه مقدمه د ناهید ګل د پلار په مودیت له میرالی پولیسو سره درج کړی شوی دی، خو تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د ناهید بیبی د ورنې پرځت په ټولنیزو رسنیو هم پراخ احتجاج شوی دی، او د جسټس فار ناهید په نوم هشټګ هم چلیدلی دی. په امریکا کې میشته د شته د حقوقو مبارزې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال کلالی اسماعیل هم د ناهید بیبی ورنه غندلې او په ټویټر لیکلی دی. ناهید ګل چې د فاټو سیکریټریټ په یو پروجکټ کې د روغتیا د کارکونکو په توګه کار کاوه، نه پیژندلو هدفي قاتلونو وژلې ده. ډېر امکان لري چې په میرالی کې د وسلوالو ځای ډلې وژلې وي. سلمختنه ان جی اوګانو سره کارکونکو شجو ته د کار نه کولو غوښنه کړې وو. د میرمن ناهید رور عاطف وایس اف امریکا ډیوا ته اول تر دې پیښې وروسته مور او پلار دواړه په روغتون کې بستر دي. وایي نوموړي په ټولو کې مشر ماستر ډیګري کړې وه. دوی له چا سره دښمنۍ نه لري او نه په دغه پیښه کې ککړ کسان دوی ته معلوم دي. عاطف اول دوی ویریږي چې برید کوونکي دوی ته نور زیان وانه اړوي.
تعلیمي عمر سیم دا پټول شمشر اسپیټال کې دي نه سټو ویږي دا خو شو دې څنګه دې نه راځي په بل ځای نشته لا سې دی دا یو شو دا فرین دې چې و چې نن نه او پتی سره کوي دا څه څه لګیا کړه مې لګیا
د میرالی د انتظامی دفتر په خبره دې چې شاهد علي 13 ورځ د دوی کور ته ورغله او له دوی سره 300,000 روپۍ مرسته کړې او پورا باور ورکړی چې په دغه پیښه کې ککړ کسان بزر معلوم کړي شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ډي سي په دې اډون وایس اف امریکا ډیوته څه ونه ویل. خو د میرالی پولیس وای په ناهید ګل د برید کوونکو پر ضد عملیات روان دي. په سیمه کې د لټون لپاره د پولیس سرتیري ځای پر ځای کړل شوی دي او زر به دغو خلکو ته ورسیږي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا په تورخم کې خاریکه خو کارکونکو احتجاجي پرلط لګولې دي او غوښتنه کوي چې د غلار دي ژر تر ژره د پیاده تګ راتګ لپاره هر ورځ پرانستل شي ترسو ورسره د وی کاروبارونه برته پیل شي. په تورخم کې به غاڼو کاروباریانو خلک په لاسګاډو کې وړل راوړل او لاسي ګانډي به هم یوې خوابلې خواته اړولې. خو د کورونا وبالوچی اوس دغه خلک د بیکاری له امله زیات اغیزمن شوی دي. کته هم په تورخم باندې په سوداګری توکو بار گاډي اوړي، خو د پیاده خلکو لپاره د غلارې یوازې یو او یا دوه ورځې پهونی کې پرانستل کیږي. په دې اړه بشپړ راپور د ډي بي له خبريال فرشین وارد څخه اوري.
د تورخم بوله پیاده خلکو او کارکونکو تنانو تلو راتلو لپاره نخلاصې دو پزت په تورخم کې خواریکه خو 13 څلور ورځو راهسه احتجاجي پرلت لګولای دی. دغه احتجاجي پرلت د اتواریا یک شنبې ورځ نه د تورخم خواریکه خو اتحادیه لړخه لګول شوې دی. د مزدورانو د اتحادیه مشر فرمان علي اویل د 13 شپږ میاشتونه په زورګونو خواریکه خو کورونو کې ناشتي او د ګټي وټي لارې بند شوې دي.
مون خاص کړو خپل ادارو نه خپل حکومت نه چې مون غریب خلک یو مونږ د تورخم بارډر باندې بیرته روزګار راکړه. د روزګار د مون کولاو کا د څنګه چې چمن بارډر کولاو شو شل ورځې مخکې یو پاکستان دی یو افغانستان دی چمن د پاره خپل پالیسی جوړ کړی دا او مون تورخم د پاره خپل پالیسی دا مون غواړو چې چمن کې لکه څنګه چې غریب خلکو ته لوکل خلکو ته ګیټ کولاو کړه بارډر یا کولاو کړه بندر یا کولاو کړه داسې مون تم دا بندر کولاو کړه تورخم.
د خواریکه خو اتحادیه تر مخه په 2012 کال کې په تورخام پوله باندې کارکونکو مزدورانو شمیره 2500 وه، خو اوس دغه شمیره نور هم زیاته شوې ده. د کرونا وبا له وجې ټول کارکونکو مزدوران ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوې دي. په احتجاجي پرلت کې برخه اخستونکي د خیبر سیمې شاه رحمان وای ک احتجاج کونکو لپاره تورخام لا رخلاص نه شو نو دوی بنور غلطو کارونو ته پام شي.
په دې ولس باندې رحم وکړي. د ولس تاسو نه ناجایز څنګه غواړي؟ د ولس کوم طالبې دي د ژوند په بابت کې روزګار په بابت کې دا جایز دي ستانه څنګه غواړي؟ خو کوم ګټلې روزګار په تورخام باندې وغستات رخصتای هغه به له دوه غواړي. کافته ورځې پوری زموږ د مطالبې و نه منل شوې. نو بیا به دا رود د هر قسمه تګ راتګ د ترانسپورت او د اغو کارو لپاره بندو چا کوم لپاره وس وخت کې ولاو
د خیبر سیمه انتظامیا چارواکو ویل تر اوسه پورې د تورخان پوله د پیاده خلکو او خاریک خو تک را تک لپاره خلاصې دو په اړه سپریکړه نه ده شوی. خو بل پلو یوازې د شنبه یا خالی پورز رئیس شوی پاکستانی او افغانستانی وګړي خپل وطنونو ته د تورخان د لارې تک را تک کولای شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسېدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا راپور یې ترې چمتو کړی دی.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره د ملک د یولس مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پی ڈی ایم د نوو انتخابونو کولو مطالبه کړې ده. د پی ڈی ایم لخوا شوي یو پریس کانفرنس کې دا هم ویلې شوي دي چې ځینې مخالفه سیاسي پارټۍ د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو په ورکولو هم غور کوي. دا خبرې د پاکستان دننه پر راپورټ سیاسي غورډنګ هانګ کانګ نه آن لائن خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د اماد ظفر په یو تفصیلی رپورٹ کې شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی اگر که پاکستان کې د حکومت د مخالفه سیاسي پارټو خپل منشورونه او سیاسي مفادات دي او د اقتدار په لوبه کې هرې پارټۍ د خپل ځان اهمیت په ځای ساتلې وي، خو د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علماء اسلام نه سیوا بلې یوې سیاسي ډلې هم سمدستي د اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو او د احتجاج شروع کولو خبره نه ده کړې. البتہ پدی مذبذب ماحول کی د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ د نون د مشر د میانوا شریف لندن نه په ویډیو لنک کل جماعتی کانفرنس تکړه تقریم یقینا چې د میانوا شریف د سیاسي ژوند د ټولو نه زیات بهترین او د انتهایی اهمیت حامل تقریب وو. رشتیا خبر دادا چې د میانوا شریف تقریر د ملک په اصلي مسلو او کشالو د یو پخوانی وزیر اعظم د پوهې او د ځیرکتیا لرلو ډیره ښه څرګندونه ده. میانوا شریف تر دوه کالو پورې د خاموشه پاتې کېدو وروسته خپل زوردار تقریر کې د پاکستان په فوج نیغ په نیغه الزام لګولی دی چې فوج پاکستان کې بې اعلانه مارشل لا لګولی ده او په تیرو انتخابونو کې پټاګو ټورو او په خپل زور طاقت عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نو لیلې. میانوای شریف د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د پاکستان د فوج په کارکردګۍ سخت ټکونه وکړل او ویل چې د پاکستان فوج د جنرال پرویز مشرف غوندې خپل مجرمان جرنیلان د سزا نه بچ ساتي. میانوای شریف په خپل تقریر کې پر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال اسم سلیم باجوا په کال 2014 کې بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د حکومت د نسکورولو الزام هم الګولو. لیفټیننټ جنرال اسم سلیم باجوا دغه وخت د کویټ کور کمانډر او په قول د میانوای شریف د په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند حکومت د سینټ د انتخابونو لپاره نسکور کړی وو. ایشیا ٹائمز خپل رپورٹ کې لیکي چې د فوج په بابله د میانوای شریف د تقریر د یو یو لفظ نه دا څرګنده ده چې میانوای شریف د اسټابلیشمنت د سیاسي کردار خلاف تر اخره حد پورې د جنگیدو پوخ نیت کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې د پاکستان فوج سره د خکر ارمولو له سببه هر سیاسي مشر هغه که نر وي او که زنانه د تباهۍ کندې ته غورځېدی شي، خو باوجود د دې میانوای شریف ځان له دا لار خوښه کړې ده. میانوای شریف په خپل تقریر د خلکو دا شکونه هم ختم کړي دي چې دګنی فوج سره په سوداباده کول خاموشي اختیار کړی وه. ایمان ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې لیکي چې د ډیرو خلکو په نسبت د میانوای شریف تقریر صرف یو تقریر وي، خو کم خلک چې د پاکستان د سیاست د طاقت نه خبر دي وی په دې ښه پوه دي چې میانوای شریف خپلې ټولې کشته سوزولې دي. د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو عوامي مقبول سیاسي مشر د پاکستان په فوج نیغ په نیغه دا آواز نه دی کړی چې فوج نه یوازې سیاست کې مداخلت کوي بلکې د یو ناکام خارجه پالیسۍ ذمہ وار هم دی. ایشیا ټایمز لیکي چې د میانوای شریف په تقریر کې د فوج په حق له د ریاست د پاسه د ریاست د الفاظو استعمال به یقینا چې فوج سره د جنگ نور ټوټ کی، ځکه چې فوجي جرنیلان د وړاندې نه د عمران خان د راوستو د ناکامه تجربې د لاسه سخت بې سوره دي، ځکه چې په دې ټول فوجي اداره اعتراضونو او ټکونو سره مخ شوې ده او هر فوجي جرنیل اوس ځان غیر محفوظ ګڼي. رپورٹ جاتے چې میاں نواز شریف د پاکستان د ټولو نمشر سیاستدان دی او د فوج باندې په صحیح وخت او په صحیح ځای کې گزار کړی دی. خو دلته سوال دا راپورته کیږي چې د ده خپل مسلم لیگ نون پارٹی او د پیپلز پارٹی په شمول نور سیاسي پارٹی با فوج سره د ده د شروع کړي جنگ بار په خپل اوږو اوچت کی. د ایمانداری خبره خدا د چدا ممکن نه ښکاری. پیپلز پارٹی په سند کې خپل حکومت کوي او دا به د سند حکومت د لاس نه د وستو موقع چاله هم ورنکی. خو کم کسان چې د میاں نواز شریف د سیاست په انداز پوی دي دوی ته دا ښه معلومه ده چې میاں نواز شریف ښکارا یا پټ هر ډکټیټر سره لښکر اړمولو ښه مضبوط استقامت لري او په دې لار کې د هیڅ قسمه نتیجو پروا هم نه کوي. په موجوده جنگ کې د میاں نواز شریف په حق کې بله مضبوطه خبره دا ده چې د ده د خپلې صوبې پنجاب نه بهر په نورو صوبو کې جمهوري قوتونه نواز شریف سره ډېر مضبوط ولاړ دي. هر کله چې پنجاب خو ټول په ټول میاں نواز شریف پسې ښه مضبوط ولاړ دی.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورنه واوریدل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
کی حکومت د امریکای د تعلیمي ادارو د چین د کمیونیست پارټۍ د خطرناک اثر رسوخ نه د بچ ساتلو او د امریکانو تعلیمي ادارو د آزادۍ د تحفظ په خاطر په اگست کې په واشنگتن ڈی سی کې د کنفیوشس د نامې د امریکای په مرکز بندیز لګولې دی او د عوامي جمهوریت چین یو خارجي دفتر ګرځولې دی. د امریکای دی اقدام لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی د کنفیوشس د نامې امریکایي اداره د چین د حکومت و امریکانو کالجونو او تعلیمی ادارو کې په خپل حق کې د پروپیګنډې کولو او امریکانو تعلیمی ادارو کې د چین د حکومت د اثر رسوخ خورولو دپاره د استعمالولو د چین ناولې عمل دنیا ته ښکاره کړی دی. د امریکای حکومت په دې لړ کې ستمبر کې د چین د حکومت امریکای نه د ناجایزه فائدو پورته کولو د عمل د مخنیوي لپاره د یو بل اقدام اعلان کړی دی. د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د دانشورانو د کارونو د غلا کولو د صنعتي جاسوسۍ کولو او د امریکایانو د ذاتی زیست روزګار د تفصیلاتو حاصلولو غونډې د خطرو د ذکر کولو په موقع د امریکای د داخله سلامتیا قائم مقام وزیر چارډ وولف ویلی دی چې امریکای د چین لخوا د امریکانو تعلیمي ادارو د غلط استعمال د مخنیوي لپاره امریکا کې د چین ګڼ شمیر طالب علمانو ځینې د یو مخصوص ټولي د ویزو ختمولو فیصله کړی ده ځکه چې دې طالب علمانو نه د امریکای قومي سلامتیا ته خطره راولاړ شوې وه. خاغلی چارډ وولف زیاته کا چې موږ د چین د ځینو هغو ګریجویټ طالب علمانو او د سیړنکارو ویزی ختم کړی دي د چا چې د چین د فوجي حکمت عملی سره ډیر نږدې تعلق دی. د دوی د ویزو ختمولو د امریکایي حکومت د فیصلې مقصد د سیړنې د نازکو او د حساسو معلوماتو او موادو په ټول او خپل ملک چین ته د رسولو مخنیوی دی. خارجه چارو د محکمې یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چین د طالب علمانو د ویزو ختمولو اقدام د مای په یو کم دیرشم تاریخ د صدر ټرمپ د دې فرمان جاری کولو نه پس شوې ده. د کم تر مخه چې صدر ټرمپ د چین د طالب علمانو د ویزو ختمولو غونډې د اقداماتو منظوري ورکړي وه ځکه چې د چین حکومت د خپلو ځینو طالب علمانو سرګرمۍ د امریکای د مفادات خلاف استعمالی. ویان زیاته کا چې د خارجه چارو محکمې د روان کال د ستمبر په اتم تاریخ د یو زر نورو چینیانو ویزی ختمی کړی دي. څوک چې د صدارتي فرمان د لس زره درې څلوېښتم تر مخه د ویزو د پاره نه اهل ګرځېدلي وو. دا وخت درې لکه شپېته زره چینیان په امریکا کې تعلیم حاصلی. خارجه چارو محکمې ویلي دي چې د انتهایی خطرې د باعث جوړېدونکو یو زر طالب علمانو ویزی ختمول امریکا کې د موجودو لکونو طالب علمانو د شمیر په لحاظ سره ډیر کم شمیر طالب علمان دي. ویان وی چې امریکا قانون ته د برابر او طالب علمانو امریکای ته پراتلو خوشاله ده. څوک چې د چین د کمیونیست پارټۍ د فوجي بالا دسته د مقصدونو لپاره کار نه کوي. د امریکای د داخله سلامتیا قائم مقام وزیر خاغلی وولف د خپلې وینا په اخر کې وی چې د چین کمیونیست پارټۍ د جمهوریت د تالا تر غکولو د پاره خپل ټول وستان په کار راولي او د خپل دینیت سوسو زله پخلې کړې دي چې عالمی نظام با د خپل عامرانه نظام د سوچ مطابق سر دوباره جوړي. خو دا خبره په سخت سره وکړه چې د چین اقدامات با د چین په خیال مضبوط وی او زمون په خیال داسې نه دی چې ګینی مخه نشینی ولې کېده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.